پیشکش میکنه رضوان. سلام.
و علیکم سلام، ډیر زیاته مننه امید مرزبان او د افغانستان د ورزشکارانو د بریا په هیله دا یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه ده ولسمشر غنی په نظیر راتلونکي کې ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د هیواد له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی ته راوړل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیرشو ډیر مشکوک تورستان نیول شوي دي. او د سوریه دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. پورا خبرونه واورئ. د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی سیمې ته راوړل شوي دي. د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملان او برمته کوونکي وپیژني او محاکمه کړي. دې پیښې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سخت عکس العملونه راپارولي دي. د اولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي عمل بللی او هغه یې غندلې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون خلاف ترسره کړی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس 10 ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حق بیرون رفت را نداره که او بیرون براید بازار عام با بخصوص یک شهرت که افتتاح کنه. این غیرقانونی عمل بود.
خلیل الله فیروزی د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری وایي د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده، خو د ولسمشر سلاکار تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وی په ایران کې میش سند لرونکو افغان کډوال براتون کې کال هم د هغه هواد روغتي بیمه له خلکو له خدماتو برخمن شي. دغه وزارت چارواکي وی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له ایران سره تفاهم تر رسیدل چې هغه اتنیم لکه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسیدو قانوني اسناد لري کولای شي راتلونکي 2014 کال هم د ایرانی وګړو سره یو ځای روغتي خدمات ترلاسه کړي. د دې وزارت په د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سال جاری و از سال آینده قرار است باز هم کسایی که دارای مدرک هستند و کمک و همکاری کمیساریای
عالی کابینه دوی تاکل شوی روان او راتلون که کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او ایران ترمنځ د تفاهم لمخې کولای شي چې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو څخه برخمن شي. د دوی شمیر 1500 کسانو ته رسیږي. د ښاغلي جرأت په خبره د دې خدماتو مالی لګښت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار ورکوي، خو زیاتوي چې د نورو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی به وروسته معلوم شي. اوس مهال په ایران کې 800,000 افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري، 1 میلیون په ناقانوني توګه هلته اوسېږي او 4,500 نورې د هغه هیواد پاسپورتونه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر 150 زیات مشکوک تورستان نیولې دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوی د سه شنبه پر ورځ ویل چې څه د باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته وړي ونیول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بیلابیلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تورستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوی له قوله ویل شوي چې وایي په تورستانو د تروسیې د هوایي کمپاین په ډیرېدو سره مخالفان اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او د اسد د رژیم ټولې مخالفې وسلوالې ډلې تورستان بولي. د سوریې تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ښار کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلابند شوی و. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو را په دې خوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړه. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي په لازقي ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکې ده د هوان د مرمیو په یو برید کې لږ تر لږه 22 کسان وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغو نویو وسلو د پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر تیرې شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو پر وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونه وکړي. دوی متحده ایالاتو او متحدانو یې د نړیوالو توغندیي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. ولادیمیر پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي په روسیې یو قاطع پوځي برلاسي ولري، خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله پورته شوي. روسیې له کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ د ناټو د توغندیو سپر په اړه شکایتونه کړي دي، خو واشنگټن وایي دغه دفاعي سیستم یې د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو لخوا د بریدونو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی. او تاجک چارواکو په دې هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یو مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږویشت کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته څیرمه د روسیې په پوځي اډه کې دنده ترسره کوله. پر دو تور دی چې شایره جباروفا یې وژلې ده. راپورونه وایي جباروفا په دې اډه کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا بربلل شوې وه او بیا هلته مړه موندل شوې ده. دا پیښه د نومبر پر 15مه شوې. تاجکستان د یو ډیپلوماټیک لیک په استولو سره پر دې وژنې اعتراض کړی دی او له مسکو یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې تمه د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د میرې او مور سلوک شوی او ژمنه کوي چې فاسد چارواکی بنه پریدی
چې دې خلکو د پاره شپ لاس کې ونه لري کار ونه کو کډیر محترم سلام بی نه سرپه پکم نه شفاعت کم.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د خوځو د حقونو مدافعانو د وی غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې لخوا د فرخوندی دوسیه ته د رسیدګۍ ځنډ پاړه اعتراض وکړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډېرېدو دي.
د اوبو کموالی د سیلابو پیدا کېدل په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات
د خپرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ما خام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاره 15 صپا په کابل او لوی خارونه کې ووري او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ صپا 1200 شپګنوي اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمن په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د دې ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر اشرف غنی د دې ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي ته جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه شي.
دا قوانین
محاکم د وی د محاکمو په قانون کې په لاس کله بند محکوم سوی مجرم او یا حق کس چې 500 میلیون ډالر پور وړي وي حق نه لري ل زندان ووځي او په عام محضر کې یو شارګوټي پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل وو. ل ولسمشر څخه زموږ غوښتنه ده چې ښاغلی محمدي لدند لري او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. خلیل الله فروزی چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لاس کله حبس محکوم سوی دی. بلخو د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس د وزارت خلیل الله فروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سيتي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزی ته ورکړي. پښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاحکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را از
دی وی تر کومه ځای چې موږ شغلې محمدی پیژنو او دا غکړنی څارو هغه هیڅ کله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې شغلې فروزی په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کارسل په سل کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوې دی او د ځینو دلایلو پر اساس شغلې محمدی نسی کولای حقایق څرګند کړي.
نمیتونه که اول بعضی واقعیت های را آشکار بکنه.
حتی موکره د ولسمشر د سلاحکار څرګندونی هم په دې اړه ولرو خو بریالي نسو. تر دې وړاندې عبدالعلي محمدي په کابل کې د همدې ښارګوټي په پرانستغونډ کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس شغلې فروزی له خپل مدني حقونو څخه نه دی به برخې سوی. دی وایي حکومت خلیل الله فروزی او د کابل بانک نورو پوروړو ته فرصت ورکړی چې د پنګونې لاله خپل پورونه پرې کړي. خو وروسته لاغه چې فروزی د ښارګوټي په پرانستغونډ د کې ګډون وکړ د بیلابلو کړیو منفي خبرګونونو ورسره راپور تاسو او د حکومت پر دې کړنې سخت انتقادونه وسوه. تر دې مراسمو او خبرګونونو یو ورځ وروسته ولسمشر د یو فرمان پور کول سره د دې ښارګوټي قرارداد لغو اعلان کړ.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسی زمون غغل ازادي رادیو او ریتم د چي د افغانستان ولسمشر ترکمنستان تلاړ شي او د ټاپي پروژه ترکمنستان له جمهور رئیس سره یو ځای افتتاح کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتون کې په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکبه په سلګونو زرو افغانان لپاره د کار زمينه هم برابر شي. تفصيلي د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې 10 میلیارد ډالر به پرې ولګي شي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړي او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملاً پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي یو 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1500 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د سباور کیږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر غاز لري او اوس تقریبا ټول غاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان خلی بیردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرضاً پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره، هغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ، ستراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو وارې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه، د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیستې، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر آرام شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي، چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکه وي، دې له خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا شي، او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي، او د دې ګازو 14% به افغانستان ته ورکول کېږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب ګازو د لېږدو وسیله لري، او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
و امر دل چې تما د افغانستان جمهور رئیس په نظر اتلونکو کې ترکمنستان ته لاړ شي، او د دې هیواد لولس مشر سره یو ځای د ټاپي د غاز پروژه رسمن افتتاح کړي. له نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپنه دی وو افغان ملکانو د سر پرې کولو پر مسلې په یو مطلب کې لیکي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیلې شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، چارواکي د اوو ملکانو چې په قوم هزاره دي د جسدونو د موندلو خبر ورکوي چې د دوی په وینا له زابل ولایته برمته شوي، او هغو وسله والو یې سرونه پرې کړي چې ځانونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادار بولي. د ورځپاڼې په وینا دغه سر پرې شوي هزارګان د هغو ډلو له جملې ول چې څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په لاره کې د داعش وسله والو لخوا برمته شوي او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ساتل کېدل. ارغنداب په وروستیو ورځو کې د دوو رقیبو طالب ډلو ترمنځ د جګړو ډګر و. نیویارک ټایمز د زابل چارواکو په حواله لیکي چې په سیمه کې د داعش یو څانګه په وروستیو کې له طالبانو د بیلې شوي ډلې سره یو ځای شوي. هغې ډلې سره چې د طالبانو د نومول شوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد جنګیږي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ولسمشر براک اوباما د اکتوبر په 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه په پلان کې د بدلون اعلان وکړ. له مخکني پلان سره سم د دغو ځواکونو شمیر به د روان کال تر پایه نیمایي ته راکمېده، او د 2014 میلادي کال تر پایه به نور له دې هېواده وتل. له هغې وروسته یوازې یو محدود شمیر امریکایي سرتیری د سفارت د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل، خو ولسمشر وویل چې امریکا به په اوسني شمیر 9,800 عسکر د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي، او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو په ماموریت کې به بدلون رانشي. خو د خبرونې په وینا د خواشینۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د پرلپسې دو ادارو د هڅو په نتیجه کې ښکاري چې جګړه لا بدتره شوې او د امریکا ګټې زیانمنې شوې دي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا که کوم وخت د دې چانس برابرې ده چې ماموریت بدل شي، همدا اوس وخت دی. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه په افغانستان کې شخړو زور اخیستی، او طالبان ورستر بلې پیاوړي کېږي. دومره چې له 2000 لومړي کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی، او دغه وضعیت د خرابوالي یو علت هم امریکا ده چې د ټولو سیاسي، تاریخي او قومي ستونزو د هواري لپاره یوازې پر پوځي هڅو تکیه کړې ده. د خبرونه په وینا که زموږ مشرانو له سوله ییزې لارې دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لږ تر لږه هغومره هڅې ځانګړې کړې وای چې دوی پر پوځي اقداماتو کړي، ښایي دغه جګړه به څو کاله مخکې پای ته رسېدلې وای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د وی غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې له لوري د فرخوندې دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په برخه کې په یاد ارګان انتقاد وکړ. لسګونو د ښځو د سې شنبې پر اصل قضایي ارګانو وغوښتل چې تر څو د فرخوندې د وشل کېدو د قضیې وروستۍ محکمه زر تر زره او عاملانې مجازات کړي. دوی همدارنګ ټینګار کوي چې په غور ولایت کې د رخشانې د سنگسار دوسیه هم باید په جدي توګه تعقیب شي. په دې اړه ناجی صاحب رپورټ لري.
د فرخوندی له وژل کېدو نږدې اته میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د فرخوندی د دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا خبرې د سې شنبې په ورځ د مدني ټولنو لسګونو فعالانو د یوې غونډې پر مهال وکړې. دوی د سترې محکمې لخوا د فرخوندی د قضیې په وروستۍ پریکړه کې د زنج له امله انتقاد وکړ. د دې غونډې یوې جوړونکې حسینې صافی په دې اړه وویل: دا وایي د نن ورځې غونډه په دې جوړه شوې وه چې فرخوندی او نورو ته عدالت وغواړو، او په ځانګړي ډول په دې چې د فرخوندی د قضیې د څېړلو وخت په سره محکمه کې پوره شو، خو تر اوسه په دې اړه معلومات
چیزې معلومات شریک نه کړل.
دوی همدارنګه د رخشانې د وژل کېدو دوسیې په څېړلو هم ټینګار وکړ. رخشانه په دې ورسیو کې د غور په ولایت کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور چې ویل کېږي په طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا سنګسار شوه. اوویشت کلنه فرخونده بیا د تیر کال په هود میاشت کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شوه. د فرخوندې د وژنې په تور 9 څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې 4 کسان په اعدام، 8 تنه په 14 کاله بند او 11 پولیس هم په 1 کال بند محکوم کړل، او پاتې نورې د کافي اسناد د نشټوالي په خاطر خوشی کړل. و مغختل چې د فرخوندی دوسیه د ورستۍ محکمې د ترسره کېدو په اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو له پر لپسې اړیکو وروسته ونتوانېدو. لبلې خوا د فرخوندی د مدافع وکیلانو رئیس نجلا راهله وایي چې دوی د فرخوندی په قضیه کې ځنډ په اړه اندېښمن دي.
قانون
4 میاشتې دریو محکمو ته 160 ورځې اټکل کوي چې باید دوسیه فیصله شي، خو موږ ګورو چې د فرخوندی له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. یو شمېر مدني فعالانو یو ځل بیا حکومت ته خبرداری ورکړ که چیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې په خپل وخت ونه څېړل شي او ورته رسیدګي ونه شي، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې په یادو دوسیو کې هر ډول ځنډ به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن نور هم زیات او ورته پیښو ته به زمینه برابره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا کونړ والی وای تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا کونړ سره د مور مری چلن شوی ژمنه کوي چې او ژمنه یو هم نه د عملی کړي. هغه وای د اداري فساد خلاف مبارزه کې په خپل وادو ولاړ دی او هر څوک چې په فساد کې کړکړ وی لدند به غوخه کړي. والی دا خبره د سه شنبه پر ورځ یو خبری غونډه ته وکړي. روح الله انوري په دې اړه رپورت لري.
کونړ والی وحید الله کلیمزی وای مرکزی حکومت تل په کونړ کې د یو شمیر پروژو د پلي کولو ژمنه کړي، خو تر اوسه یو هم نه د عملي کړي. چې له ژمنه شو پروژو یو هم کونړ ته د نغلو برېښنا را انتقالول دي.
د نغلو څخه انتقالي برېښنا کونړ ته نقل شي. متاسفانه چې د 1902 کال په بودیجه کې کونړ ولایت ته انتقالي برېښنا لاین شامل و، ولی پر اساس چې د دې نه حذف شو د بودیجې نه په هغې کال کې تطبیق نه شو، وروسته ته ووته لا په دې زه نه پوهېږم. ما په کابل کې د وزیر د انرژۍ سم په دې رابطه ډېر اوږد بحث وکړم، چون هغه هم نوی وزارت ته راغلی و، د هغې سره هم دغه دلیل و وجه نه وه چې ولې ده پروژه نه ده تطبیق شوې.
والی وای د کابینې په غونډه کې ولسمشر او وزیرانو ته په ډاګه وویل چې مرکزی حکومت له خوا کونړ سره همیش د معیاري مور سلوک شوی او کونړیان تل له خپلو حقوقو بې برخې شوي دي.
امروز اولین غوښتنه همدغه د اسدآباد د پیلي برېښناکوټ یا د دې فابریکې د ظرفیت لوړول و چې باید ترمیم شي. لغمان ته برق لري، ننګرهار لري، دلته غځېدلی دی لاین، ولې کونړ سره د مور د مایرې چلند کړي. ما په همدغه الفاظو په هغه کابینه کې ورته وویل چې د مو د ولایت خلک چون لري دي، سرحد کې دي، همدغسې د پامه لویدلی دي. د کونړ امنیت د افغانستان ته هر ولایت ته لیل هم بهتره دی.
هغه ول هر څوک چې اداري فساد کې ککړ وي نو له دندو به لري کړی، او که چیرته په یادکار کې بریالي نشي نو خپل به استعفا ورکړي.
ما درته ویل چې زه به در سره نږدې دوستي او رفاقت مرګري ولرم، ولی د کونړ خلکو نه ماته یو رئیس هم نه دی ګرو. چې د دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو، که ډېر محترم سلام وي نه سرپا پکم نه شفاعت کم، مخامخ هم ورته ویم تغییر یم غواړم، تبدیل یم غواړم، چې خبر به نه منل شي. زه د دوه وظیفه بیا تیریږم، ځکه چې ما په یو رئیس دا ونه توانېدم چې رئیس لری کړی شم. مانا ده چې به رئیس د ما بابا شو.
خلک وایي کونړ سره د ولسمشر کرزي او نور مهمو چارواکو له خوا د کونړ په سیم د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو زیاتې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د دې ادارې مرسیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې دا د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی پر را رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرسیال محمد ولی مدقق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمېر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغییر راغلی ده، ولې منفي اثرات مغوصات بور و مغوصات دې سره هر ورځ لاس او ګریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنجشیر او یو شمېر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمېر کورنیو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې را پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوي او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د پنځه اویا هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د اضطراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په را رسېدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلي برمک زیاته کړه د سږني ژمي د را رسېدو په هدف کافي امکانات ترلاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د اضطراري حالاتو د تیارۍ نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری ترلاسه لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی ذکر کړی په خپل اس ام اس کې ویلي د زابل د پیخي عاملان د شیعه او هزارو دشمنان نه، بلکې د افغان ولس او د افغانستان د یووالي دښمنان دي او دوی هڅه کوي چې په دې توتیو سره د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي. بل اوریدونکو لیکلي دي چې د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو او د غراس حتی له طالبانو غواړي چې د داعش پر مرکزونو حمله وکړي، ځکه چې دا ډله غیر شرعي اعمال ترسره کوي. په عین حال کې بیا یو بل اوریدونکي چې نوم یې د حمله د ذکر شوی او وایي چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوی چې په افغانستان کې هر ډله وحشیانه اعمال ترسره کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري اوریدونکو ته یادونه کوم چې څوک چې د ازادي رادیو ته اس ام اس را استوي لطفا خپل نوم او د غراس خپل پته یا ادرس پکې ولیکئ ترڅو تاسو پیغام په دقیق ډول خپور شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوهونی پروګرامونه د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ورځې په دوام کې ووري د ورځې په دوام کې د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستي او تحولاتو په اړه ریپورتونه هم اوریدل شي. لکه څنګه چې د افغانستان په خبرونو کې اوریدلې د طالبانو ترمنځ اختلافات له امله دوه ډلې دي او د دوه ډلې اوس په مختلفو سیمو په ځانګړي ډول په زابل ولایت کې په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دوه ادعا کوي چې پر یو بل یې سخت گزارونه کړی دي. د ازادي رادیو د پنځ شنبه ورځې خبرونه ازادي په صفو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دوه ساعته مستقیم خبرونه ماهروي او اوس هم په مکړه د مهمو خبرونو لنډیستا. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوې د کابل دشت برچی سیمه تر وړل شوې دي. افغان چارواکي وایي دا کسان داعش وجري دي. دا ولسی جرګې داری پلاوی د ولسمشر د حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي د لری کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي محمدي د خار جوړونې له وزارت غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوراوړی د یو خارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او له بندې آزاد کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې مشت سند لرونکو افغان کډوال براتونکو کال هم د هغه هیواد د روغتي بیمه له خدماتو برخمن شي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې تر ډیر شو زیات مشکوک تورستان نیولې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورل چې د داعش لخوا کلابن شویو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغه نیو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولای شي لسپر څخه تیر شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازری په دې ځای کې وای ازری چې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومني. ساسي د وساجون په هیله د بیا هم تجویو نه ورسته په خدمت کیو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د وسیدونکو جمال الدین سونزه دراورو د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولې وشتي. خدای وایي چې پلار ګرم نه ده ځکه مقابل لور زور واکیول او د پلار په مارګ واخله. جمال الدین اوس د وکسان لویری یو بل ولایت ته پناه وړی ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلی ته راستون شي. د له حکومت نه د زور واکول منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم می جمال الدین ده د محمدین زوی ما او فعلاً می د قندار ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې و چې د ستونزه هم ده د چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښته مځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهه لا توکوف یې کړ چې هغه هم جیک څه دوه نفره دی کېویشتله په دې مې په سار ووهه هغه ډنګ شوه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهیا خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
امدا نن ځکه په سر نه منل کنه په سنگیرو چې دا فیصله وکړه ته دی دانا ولا دی دا موږ دا نه مانو ځکه ما خپل راوونی و وی واه هغه هم ځکه دا څه کار وکړه سره یې چې لاغه باندې چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کیو موږ دا خواهش لرو دا وخت نه هم د چې موږ غواړو منگا خپلو کورو ته بیرته لاستو دي منگا باغونه یې هم را وچ کړي دي او اختار یې را کړی ترانه ته کورو ته چې ماینونه در اچوو.
دغه کسان څوک دي چې تاسو ته اختار درکوي؟
زورمندان دي. چې زورمندان نه وای نو هغه یې را کولی شو اختار. فعلا خو هم نه هغه نه ده کړې مراجع. اول کې د خبر و د رئیس د قاری هم خبر و او سپین ږیرو ته جریان معلوم و. اوس فعلا موږ فرار یو دولت ته مراجعه نه شو کولی. له دولت ته نه یو فرار. هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده. ورور مې په جنګ کښې نه و هغه هم بندي ده. اوس
ستاسو پلار نو ولې بندي دی؟
خو د ما پلار خو دا دوه نفره وویشتلی دي که کنه چې اوس بندي ده. اوس هغه ورته ویلې په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ځکې یې وویشتل. اوس زما پلار بندي ده. ورور مې بېخي په جنګ کښې نه و. په آخر کښې ورغی هغه هم ونیوه. موږ بېخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په ځان غوښتی و.
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي؟
نه نه دغه نه دي بندیان. د غو کښې خو دې د غوی خو بانه جوړه ده چې موږ کښې دوه نفره ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي. خو ظلم یې هم کوه. اوس دوه نفره چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان. زما پلار یې چې کله ووهه چې دنګ شه چپه شه سپین ږیرو ورته ویلې چې مې وهیه مه وهیه مه ظلم کوئ ځکې هغه هم عصبي شه په مرمۍ دا دوه کسان وي. هغه دوه کسان مړه شوي دي. زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه. ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو. هغه خدای ژوند ده ته ورکړه. هغه مړه شوله. خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې پرې وکړه کنه. خو چې مجبوره شوی نه وای نو ولې یې ویشتل؟ ولې یې په کراره نه کول؟ ولې یې د سپین ږیرو خبره نه منله؟
تاسو غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ؟
موږ دا غواړو. له حکومت هم دا هیله ده چې د موږ دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدئ په کراره چې را چې خپلو کورو ته. د موږ کورونه هم لوټ کړل. باغونه هم را وچ کړل. او اخبار هم را که نه مترونه را سره و په دې جنګ کښې. حتی زه خپله نه وومه. زه چې زوی یمه د دې پلار مې زه خپله په دې حال نه وومه خبر. زه خپله نه وومه. موږ ته یې هم اخبار را که چې وځیه له کورو نه وځیه. یو شړلي له کورو قومانداني د امنیې سره هم غږېدی شو وتلی شو. موږ چې وغواړي ورتللی شو. هلته ورسره په جریان کښې کېدی شو. موږ له حکومته نه یو فراره. موږ له دې خلکو فراره یو. باید حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي. اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره. اوس په قندار کښې یو فعلا. دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه. د سپین ږیرو خبره هم نه منله. د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله. ملامت وایه او پرېږده یې. دا خلکو سره نور ظلم مه کوئ. اوس زما پلار معلم و په مکتب کښې درس ورکول. مکتبه یې زنګ پسې را ووه ویې غوښته. او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته ځکې هغه هم اوس بندي ده. اول یې محکمې برات ورکړه. په دویمه محکمه کښې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب.
د انصاف په لټه کښې
د افغانستان د شته قوانینو له مخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدی چې د یو شخص د جرم له امله د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نه وي مجازات شي. د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیه قمندان امرالدین پغمانی سره شریکه کړه. ښاغلي پغمانی یې په اړه وویل:
خودشان برامن او پدرشان بندي است. ما د هیچ که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم. اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپله له سیمې وتي او پلار یې بندي دی که دلته یې اوراق وي نو موږ په خدمت کې یو. دوی کولی شي چې راشي او موږ ته یې واریزه راوړي. موږ به یې د اړوندو ارګانونو له لارې ستونزه هواره کړو او کولی شو د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو. د پغمان له ولسوال سره به یې هم کینو چې خبرې ورسره وکړي او هغه د دواړو خواو ترمنځ ستونزه هواره کړي. داسې هم امکان لري چې دوی خپله دغه جرم کړی وي او تښتېدلی وي. نو که د دوی لخوا هر څوک دلته موږ ته راشي موږ به د دغه مسلې په اړه ورسره خبرې وکړو چې دوی په سیمه او محل کې څه ستونزه لري.
همیش که خود جا تحت جلب باشه همیش که خود جا جرم کرده باشن فرار کرده باشن دیگه پا میشه ده دیده شوه یک ورسیشان که به موکشن تماس میشن که یا مشکل دادن در سه محل.
د انصاف پلټه کې
دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسې ته مو در واوروله. تاسې هم کولی شئ چې خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. موږ د امکان تر حده هڅه کوو چې ستاسې ستونزې هوارې کړو. تاسې کولی شئ په دې تلیفون شمېره موږ ته خپل نوم او ستونزه په پیغام کې راولېږئ. 0992390 چارې مو بری منې.
آزادي
او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم د دې ونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلابېلو برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی به له جلال آباد ښار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړې او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاری، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې سورې کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشونه پیسې چې په دې لاره مصرف دي دا د غریبو بېچاره خلکو په لاره مصرف دي او زموږ د سولې خبرې د طالب سره هېڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چاره پیدا کړې ده، پاکستان پیدا کړې، پاکستاني تمویلې زمون د سولې خبرې سره جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د زیا مسعود خبره سیدو مت زیا مسعود ویل چې زمون خبرې بیا اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجه نه لور. و سلام مخم خاص.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي رادیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نشي کولی چې ستا تنخوا څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ، د چا زوی یا ورورې او دغه لوی د دې ته له کومې لارې راورسېدې، تنخوا دې څومره ده او په دغه قیمت بها هوټل کې خوراک د چا په پیسو ته وي، عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوي، آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره کفن په سر تړلې دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي مګر زموږ دولت ویده ده، په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري؟ ټول ملت د افغانستان پوځ ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري مګر شاړې پرتې دي، هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي، په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده، خدای دې د دې محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیر د کلي خبره کوم. موږ د الف بیر د کلي د ارباب خلد پل سره وشیږو، هلته دا غربکیان دی موږ کورنۍ شور کړی دی، د چا موږ ته نه دی پریږي، د موږ دغه اواز مسؤلین ته ورسوي.
زه تازه ګل د هلمند ولایت سره ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو پر زما ټولو افغانانو ته دا خواست چې د جنګ د جګړې څخه خلاص واخلي، په ملک کې مړینه دی، زه کوم دی سامان جوړ شوی دی، خدای تعالی پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای په لاس لري.
یا زادې اړې ته ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. نو اول نو ته شهیدانو ورسه در بدر او خاورې په سجدې په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نه وښی نه ساتل شي. تیر کال یو نمبر ورکړې د ګل آغا شهید په خارګوټي کې وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپل نمرو کاش وکړل او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه د دوره د 2023 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کیږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپل باندې کوي، نه یې ډاکټر صاحب اشرف غنی پښتنه کوي، نه یې عبدالله، نه یې ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو من دا زادو زادو نه لمن چې دا پیغام زمون فاصله افغانی ته او دلاته او لسی جرګی ته او د لسی جرګی غړو ته او د مشرانو جرګی غړو ته ورسوي چې زموږ راغلل د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي ځکه زامن د پردي د ټول هلاکیږي او مزید چرچې دې وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپلو نمرو کار شي وکړي. وسلام
دین د ډرایور یم د غټ موټر دغه په دلاس باندې روان یو د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الوزوي بس نه دا خبر ټولو مسلمانانو لار ده د دی نه مې دا خواهش ده د لاره لږ د ماینونه ناکي ناکي د پرسته نه کو دا بیخي خرابه شوې ده پلونه او پلچکان یې ټول را ولېږي. وسلام.
زه امیر محمد د چورې د ولسوالۍ د اوی د کلي څخه خبره کوم. زما دا نظر دی چې ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نشي کولای چې دا کشتی در خپل منزله پرې ورسي. باید انتخابات وشي یو سم سالمه رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي چې په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړیږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د دېر څنګه د اسکاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زغرینو د پاکستان د لاسه درپدار یو د زموږ کله دوست کېدلای نشي. وسلام.
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتي اندغه تېج د زلزله زپولو پر برابر باندې دا مرستې ویشي دغه د کلیو مشرانو ته مور کوي. دا د کلیو مشرانو ته چا ورکي بالا دا کرا پر روزمز باندې مزدران ونی سی بوی دی هغه کارکون مو چې با قرار ماری تی کې هغه ته مزدوري ورکي هغه سره بارا قرار بس مستوي زر زر افغانی پر هر نفر باندې ورکي اته اته زر افغانی برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ورکي او زر زر روپۍ ما کارکون ته ورکي زر زر روپۍ د هغه مزدور ته ورکي زر زر روپۍ هم دا ورکوي ولسوال ته او کمانډانو دوه ته دا دګر سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې داغه دغه سره راووتلې بس دلته بیا خود نو خود سره ویشي دغه د دغه د شورا مشران چې د سپینږې په ساته د کلو دغه خلک سره ویشي بالا خوروري بوته نه رسیږي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا دا خپل ځای ته نشي راتلای او خوش سوي او یا زلزلې زکولي باره هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کېږي یا دغه امریکایان خوا څخه کېږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره لا چې ول شورا غړو ته د شورا غړي نه بالانو نو خیر خیرات ولایت خدا د اوس حکومت نه لري کده د اوس حکومت ولایت ولري ولي د شورا پر غړو ولي شي یا ولي د شورا پر خلکو باندې شي یا ولي پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناسته چې خپل جیب ورته شار کړی دی.
زل زبر ورته تشجع ولسوالي سټ پر پټماس کېم ټول لري جمهور دا غښتن لري رسول دار بچانه ته موږ سخت بعد آزادۍ په پوسټ کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو ته په خوځه لا روپي اخلي خلک د دې نه پیږي چې په بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لا روپي اخلي موږ لري چې ګوره دا غوښتل نه دي چې بیا د اربکان کې څه وایي.
زه د غزنی ولایت ته مخور د شالي شیدم چې د موجوده حکومت څخه زما دا غیل ده دغه اربکان ځای باید ایسته کېږي دغه په ځای باندې د ډېر شو څلوېښتو ملکتو کفار یې راوستلي وو بیا دې راولي خو او دویم مې دغه د دې موجوده حکومت چې دی نه شرمېږي د خپلو ژبو چې بیا له رسانه چې مرسته غواړي غواړي دا دوی ته شرم نه درېږي وایي پس پرې درلودې چړې نن بیا نه اخیستی. وسلام.
مسکه د روغ مبارک زولې کې زولې خو یې وافق و راغی تیر څو لیکن یو نقطه کې اصل د کې خلک تشویش کوي. اوس فعلا د منطقه کې ډیر بد حالات روان
مدغه شکایت د حکومت نشه دغه ساتلو باندې خودی کوم چې اشرف مونږ څه کولای څه جنگ کې د ملکی کسان سره کوي خو زه غواړم چې ما فهم نشي چې دوی وایي ولې نشي کوي دا ملت ولې نشته باقي چې چیرې تعلیم باندې یو څه څه کله نو ستاسو ورته دې څه دي خو یا د زړه مرمانه دی او سپک کله باندې جنگ سره کوي خو دې مونږ په توپو وي په تارو وي نو سیلان د دې په کې چې زه سپک کسان ځخنه نه مدري شایلان هم زه ورته شدید جنگ روان څه کله مرمي دې بس راځي په لکه کې دې کې دا سکیان دې ورته ورسره
حالات کی خدا پامان خور آزادی ہوئی.
السلام علیکم. براد ولایت خبر کو اشرف غنی صاحب خونو پر موږ باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینډری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجانو هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چې دا سام څنګه تای جوړ کړي دا خو دا او بل ام ان شاء الله زراعت ته ټول زراعت بل کل تاوان کړو نو سس کل دی ان شاء الله په ګور نه باسه ټول خلګه بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته وسري اندي چې نن به څنګه حالات سبب سره سره کی دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکي ملت ته تباہ او برباد کړي دا 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 چارواکي دې څه فکر پرو کی دا خو نه د کار ملت و چې باو برباد شو ګر سره دا د جنگونو دي تمام ورځ حالت سامونه دي چې دوړول کیږي د خارجانو د خوا ته خپل سامونه انتیام وي دا و څه تور شپر اله پر افغانستان باندې بس نو سلام علیکم یار خو به خمو خلک تاسو الله دې خیر کی.
سلام علیکم. زه د غورماش د ولسوالۍ هم د پاریاب د ولایت دا دوی هفتې کېږي چې زموږ ولسوالۍ سکوت کړی طالبانو ځینې ولی چې اردو په د ولسوالۍ څخه یو کیلو متر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلای شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي. موږ هیله ده چې اردو دې هم ولاړ شي چې موږ ملکي خلک دا خپله ولسوالۍ بار ته فعال کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې خدا خپل چیچوکیچ بعد د خپل ځایو تېرېسو موږ تشنه اسمان لاندې شپې تېرو موږ د لوړو مقاماتو څخه دا هیله ده چې د دوی خپله ساتله په واسه نه ده د ولسوالیو نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپل خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو کچالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشې کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي یوه ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واس کې خو نیکول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشې کړي چې موږ خپله خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده. وسلام.
السلام علیکم. زه صدام یم له ایران خبره کوم. تاسو ټول ورونو ته مې دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دا پیغام ده چې باید موږ له ایران بند کړو موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي. د زابل ولایت یم چې خاګي افغان ولسوالۍ د حاجي منګل خان د کلی یم. صدام نوم ده پلار نوم امیر خان ده. دا پیغام ټول ورونو مسلمانانو ته باید موږ له ایران اورل کی خپل وطن کی خپل کشور کی باید موږ توجه پاره کی. والسلام. خدای پامان.
سلام علیکم. د زادی اوریدم کی د زادی را دو کار کوم ته ټول سلام غوړم چې دا پیغام دې ماخور شي په لړپلو چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبدالله باندې غتوم چې دا کوم غاتین چې په ننګرهار کې ورو زما چې په دې غفلت کې حکومت زما کو باندې غفلت روان ده غته له طبي روانه ده په ټول باندې غفلت کوم چې دې مخون چې دې مخون چې تر 2000 سلام پرې وو دا د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي د سمرخیل تر څخه حکومت د دې په هم مرخاته طرف ته کلی زما کې خلکونه ولي عربانو مون ولي مخامخ مون ولي د دې غم دی خو له سی او د سمرسیل د ترتیز نه چې دولتي پاتې نه ول چې سره دا کورونه و سلام.
وعلیکم سلام. وروره ستاسو پیغام د خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړی. البته په دغواړي کو کې سموږ ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خبريږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپمو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزې له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوې وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو که چیرې تاسو دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کړئ، سم موقعیت انتخاب کړئ، نو شایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکراروم، که چیرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالی له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسېږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بلې خبرونه تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عينو تغني اوريكنا احمد شاد خوشال خان زامنو تغني اوريكنا استاسودن خاور جوړ دے لټا لال وطن استاسودن خاور جوړ دے لټا لال وطن ساتو چ دور نا اپ دښمن پورشا ساتو چ دور نا اپ دښمن پورشا زما جانان جانان وطن افغان وطن